السلام علیکم. وخت په افغانستان کې 2 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو له لارې 2 ساعته پښتو او دري موسیقي اورېده. خوست د خبرونو او راپورونو وار دی. په دې خبري پروګرام کې اورئ چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. دوی وویل چې د مجاهدینو په افغان پوځیانو سره د مجاهدینو له یوځای کېدو سره به جګړه ختمه شي. د خوست د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د سفر په اړه هم درته رپورټ لرو چې له خلکو یې غوښتي چې له افغاني طالبان سولې ته راوبولي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه دي. په کورنۍ خبرونو کې رحمت الله افغان دی او لومړی به دا خبرونه وروسته لږې به بیا بهرني خبرونه واوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د اصلاحاتو او هي حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې. او د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې 4 پولیس او د ملي اردو 1 سرتېری وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اصلاحاتو او هي حکومتوالي په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. احمد ضیا مسعود چې نن یې په بدخشان ولایت کې په یو غونډه کې خلکو ته وینا کوله وویل چې امنیت ته د رسیدو لنډه لاره د خلکو منظمول دي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د مسولیت ولري چې مجاهدین سازماندهی کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي څو کومه بل جانبي ستونزه رامنځته نشي. خغلی مسعود زیاته کړه چې په تخار کې هم د ډول شوراګانو خبره یاده کړې او په پلان کې ده چې د مقاومت د شوراګانو لمن د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. د دې وړاندې افغان ولسمشر د جرمني د منشن امنیتي غونډه کې ویلي وو د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا محلي غړي په تیښته کې دي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې 4 پولیس او د ملي اردو 1 سرتېری وژل سوی او نور ټپیان دي. د هلمند امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د حمله د پوځي موټر په وسیله ترسره کړي. د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو موټر بم چاودنه وکړه او نورو یې مرکز ته له ننوتلو مخکې وژل سوي دي. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی. او د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد په یو ټرافیکي پیښه کې ټپي شوی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ټرافیکي پیښه نن سهار د کابل جلال آباد په لویه لاره هغه مهال وشوه چې ښاغلی مجاهد له کابله ننګرهار ته ستنېده. تر اوسه د دغه ټرافیکي پیښې څرنګوالی خبریالانو ته نه ده په ډاګه شوی خو غالب مجاهد له 2 نورو ساتونکو سره دا مهال تر درملنې لاندې ده. غالب مجاهد د ننګرهار د اچین ولسوال پیژندل شوی ولسوال و چې له وسلوالو مخالفانو سره یې ډېرې جګړې کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د هند بهرنیو چارو وزارت په حقیقت کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگتن د هغې پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو F-14 ډوله جنګي جټ الوتکو پلورل منلی دي. امریکا نن ومنل چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سواراب وړاندې په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي و چې د پاکستان سیمه سیال یعنی هند د دې کار څخه نهیلی سوی دی. نوموړي ویلي، موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه به له پاکستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي او امنیتي همکاریو ادارې چې په بهر کې د وسلو د پلورلو دغه ډول چارې تنظیموي ویلي چې کانګرس ته یې د دې پلان سوي کار په اړه چې 699 میلیونه ډالر ارزښت لري ویلي و. دغه اداره وایي دا کار کولی سي په جنوبي آسیا کې د دوی د یوه ستراتیژیک متحد امنیت ښه کړي. د دې ادارې په خبره له دغو الوتکو سره به هم د پاکستان هوایي ځواک وکولی سي چې د شپې او هم په هر ډول هوا کې عملیات وکړي او هم به د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د پاکستان وړتیا ډېره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګرینی د منځنی ختیځ د هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تیره ورځ په جرمني کې د مونش نړیوال امنیتي کنفرانس ترڅنګ په یوې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موګرینی وویل،
I'm convinced that all the actors in the region in the mid long term
دوی ز په دې باور یم چې د سیمې غون فعال خونه ورسته لوي مودې همکاري څخه ګټه اخستلای سي او د دغو سیمو د جوړښت لمخې مخالفتونه به او به ځای سیالي ګټه نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریې او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړې سوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې یو په ځان بسیا روسیا کولی سي اروپا بې ثباته کړي او دا چې د خپل اټومي ځواک د پیاوړتیا په اړه له څرګندونو او دریځ څخه د روسیې هدف دا دی چې په خپلو ګاونډیانو کې ویره خپره کړي او بې باوري رامنځته کړي. ستولتنبرګ نن په مونشن کې امنیتي کنفرانس ته په وینا کې وویل چې ناتو له روسیې سره شخړه یا نوې سړه جګړه نه غواړي، بلکې وایي د ناتو ځواب باید مضبوط وي. دی وایي په ختیځو هیوادونو کې د دفاعي چارو له پیاوړتیا څخه د ناتو هدف یوازې دفاع ده او دا چې ناتو نه غواړي جګړو ته لمن ووهي بلکې غواړي د جګړو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وویل چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د ناتو له سرمشریزي څخه په دفاعي چارو کې د لا نورو اقداماتو توقع لري. نوموړي د لا نورو دفاعي اقداماتو او له روسیې سره د نورو مذاکراتو غږ وکړ. ستولتنبرګ د روسیې د اټومي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نورو سرچینو له کبله اندېښنه وښوده او ویل چې هیڅوک باید په معمولي جګړو کې د اټومي وسلو پر کارونې فکر ونه کړي. او د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي روسیه باید په سوریه کې پر ملکي وګړو بمباری ودروي تر څو د سولې مذاکرو لپاره لار هواره سي. نوموړي د جرمني په مونشن ښار کې د ناتو په امنیتي کنفرانس کې خپل روسي سیال دیمیتری میدویدیف سره په یوه ګډه وینا کې وویل چې فرانسه د روسیې او د هغه هیواد د ګټو درناوی کوي، خو وایي په سوریه کې سولې ته اړتیا ده او پر دې باید خبرې وسي، نو ځکه باید پر ملکیانو بمباری ودرېږي. د مونشن د غونډې ګډونوالو موافقه کړې وه چې د سوریې د شخړو ختمولو لپاره به یوه لاره مومي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې روسیه به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او نورو هغو ډلو په وړاندې چې په دې موافقې کې شامل نه دي خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. مسکو وایي دغه ډلې د دوی د هوایي کمپاین اصلي اهداف دي، خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي روسیې تر ډیره د سوریې د حکومت منځلاري مخالفین په نښه کړي دي. ډیری لویدیځوال او د منځني ختیځ مشران اندېښنه لري چې د روسیې د بمباریو دوام کولی سي د سوریې د 5 کلنې جګړې د ختمولو لپاره حتی تکنه کړی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتل شي. پلان دی په پروګرام کې اوري چې د اصلاحاتو او هي حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود وایي د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي.
شورای حکومت از مجاهدین محترم ما در هر ولایت به وجود بیاد. این شوراهای مقاومت مسئولیتی را داشته باشند که مجاهدین سازماندهی بکنند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د فضل الله وحیدی د موندلو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. فضل الله وحیدی د هرات او کونړ پخوانی والی و چې په اسلام آباد کې تښتول شوی دی.
پلیستی اسلام‌آباد و همچنان وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد اینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند. در این
هماره چه د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایل چارو وزیر ګلاب منګل خوسته په سفر کې خلکو غوښتي چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي.
زموږ د کلي ولس طالب سره په خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکړو، خو پردی پردی دی.
حقیقت څه دی او تندې څنګه؟ دوه اونیز پروګرامونه دی چې د همدې پروګرام له لارې اورېدلی شئ. تر پایه له موږ سره پاتې شئ. تاسو ازادي رادیو ته غوګیست. د هي حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استاذ احمد ضیا مسعود وی د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. خغلی مسعود نن د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وی غونډې ته ویل چې په حکومتي چوکاټ کې باید د مجاهدینو ډلې تنظیم شي څو د جګړې لپاره د افغان فوجانو ملا او تړي او جګړه ختم کړي. حدیث پردیس د خغلی مسعود دغه سرګندونی تعقیب کړي. رباني پردیس
مننه ستانک زای صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د ولسمشر په هي حکومت ولې کې د ولسمشر ځانګړی استاذ په بدخشان کې نن غرمه مهال یوې جوړ شوې غونډې ته ویل چې بالاخره په افغانستان کې باید روانو شخړو ته خلک باید بسیج شي، او د دغه د خلکو بسیجېدو ته وویل چې دا باید د مجاهدینو د شورا له طریقه دا کار وشي، او دغه شوراګانې به د افغان حکومت د امنیتي ارګانونو تر رهبرۍ لاندې جګړه له اردو او پولیس سره پر مخ وړي.
څومره خلک دغه غونډې ته راټول شوي وو او څه ویل نور لدی مخکې هم دغه سرګندونې ښاغلي مسعود کړي وي؟ مثلا په کوم کوم ولایتونو کې دوی یادونه وکړه چې باید دغه شوراګانې جوړې شي؟
بلې سانکزای صاحب، لدی وړاندې ښاغلی مسعود په قندوز کې تیره ورځ دا ډول سرګندونې کړي وي، او دوی اصلي خبره دا وه چې دوی ویلي په یو نوه باید د افغان امنیتي ځواکونو اردو پولیس سره همکاري وشي په روانه جګړه کې، او د دوی ملا ور وتړو. ښه به وي چې په دې برخه کې د هغوی خبرې واورو.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي، او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نشي.
ستانکزای صاحب، بله خبره دا وه چې ښاغلی مسعود په خپلو خبرو کې څو ځلې دا ډاډ ورکړ چې دغه شوراګانې باید د حکومت تر مدیریت لاندې دوی به خپل فعالیت کوي، او هغه ډول تعبیر چې کېږي چې ګواکې ملیشي جوړونې به وي او نور ځینو مسایلو ته، دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړ چې دا به کاملا د حکومتي مدیریت لاندې دوی خپل فعالیتونه کوي، او دغه لړۍ به ټول افغانستان ته پراخوي.
لمجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډېر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو، او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو.
بلې پردیس صاحب، ښاغلی مسعود څه ویل چې دغه پروسه به حتما تعقیبوي که څنګه؟ او دلته په حکومت کې له چارواکو سره متاسې خبرې کړي دي، دوی څه نظر لري په دې اړه باندې؟
بلې ښاغلی مسعود تیره ورځ په قندوز کې هم دغه خبره په وار وار وکړه چې دا موضوع ډیره جدي ده، او هغوی یو بل ګواښونه دا وه چې راتلونکی بهار به په افغانستان کې او په خاصه توګه په شمالي ولایتونو کې یو تمام عیاره جنگ وي، او د دغه جنگ لپاره باید ضروري ده چې د شمال خلک او په خاصه توګه پخواني مجاهدین دوی باید اقدام وکړي، او په دې برخه کې بې غوره پاتشنی پات شو. د حکومت خبره بلې له حکومتي منابعو سره مونږ خبرې وکړې، خو هغوی په دې برخه کې تر اوسه پورې لڅ ویلو ډډه کوي، وایي چې په دې باره کې نظر نه لري خاص.
د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس کورودان چې په دې اړه معلومات راکړل، و موریدل چې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن بدخشان ته سفر وکړ. هلته ویلي دي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره د خلکو شوراګانې رامینست شي. البته دوی ډیر ټینګار پدې کوي چې باید مجاهدینو ته په روانو عملیاتونو او جګړو کې چانس ورکړل شي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه وکړي. دوی ویل چې مجاهدین کولای شي د افغان پوځیانو ملا وروتړي څو په جګړه کې کامیابی ترلاسه کړي او رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شنبه پر ورځ ویل چې افغان حکومت په دې اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. لبلې خوا د پاکستان پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړې. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د ښاغلي وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لوري وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له حواله له خولې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي.
د پی ایف 72 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره مونږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. مونږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پولیسو همدارنګ ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو دولس کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې د چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دا موضوع د سولې مسلې سره تړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تل هڅه کړې چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کړي. افغان کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به د افغانستان او پاکستان په اړیکو منفی اغیز وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې کامل انده موضوعات منفی تاثیر لري، ځکه فضل الله وحیدی په داسې یو ساحه کې نو شمالي وزیرستان کې نو د پاکستان په زړه پایتخت کې اوسېږي او اختطاف کېږي. دا ډېره ناشنا خبره ده. همیشه د پاکستان استخباراتي ادارې او یا اړوند نور هغه د سولې دښمنانو په دې کې دغه څه هڅې کړي چې د سولې خبرې په شاو غورځي او د سولې منځ ته رانیسي.
فضل الله وحیدی د حمید کرزی د ولسمشر په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و. د ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړنیو کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله او تل د پاکستان پر ضد سرګندونې زدونه کیسوي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې او بیا ورسره له هغه په اول راپور کې اوریدل، د هي حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر زنګړی استاذ احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي او مجاهدین دې د شوراګانو په چوکاټ کې سره د افغان پوځیانو ملا وتړي. د همدې موضوع د تحلیل په اړه باندې همدا شیبه د کابل په هنتون استاد او حقوقي کارپوه خغلې ولستان اگزید ټلیفون په ژوندۍ کرخه له مخسر دی. استاد ډیره مننه چې وخت مراکه کمیرابانی او کې د خاغلی مسعود د دغه سفرونو د هدفونو په اړه خپل نظر راکې چې دغه سفرونه بل اخره په څه معنا دي. آیا په حکومت کې د نن نه دغه سي تحرکات لیوالتي از ته شوې کڅنګ؟ زه
فکر کوم چې اساسي خبر دا ده چې دا به عادي روزمره کارونو په جریان کې د افغانستان د جمهور رئیس خاص استاد چیرې پری آمد اظهارات او اقدامات په ارتباط باید وایم چې اول خو زفگر کوم چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د مقننه قوه په چوکاټ او د قضایي قوه په چوکاټ کې مجاهدین په بلفل ډول تیر څوار لس کلن را په دې خو وانډه درلودلې دا ولري چې یو دی غولو بلګونه خپل جناب ضیا مسعود دی چې یو دوره د افغانستان د جمهور رئیس پرستیانو او اوس هم د جمهور رئیس غنی خاص استازی د ښو حکومتولۍ په چارو کې دی. یعنی د یو لوړ موقف درلودونکي شخصیت پیدا کول کېږي. زموږ کوم چې مجاهدینو ته په خپل زمان کې لازمه ونډه ورکول شوې ده او
څومره په کوټه شریک دي مجاهد. بله جناب استاد، دوی ټینګار پدی او چې باید په جګړه کې عملاً دوی ته وند ورکړل شي او ویلي دي چې په کندوز او تخار کې دغه سیاست تقریبا کامیاب شوی، هم د لاغي ورسته چې وسی په بدخشان کې داسې کار وکړي، بیا په بغلان او پروان هم داسې نور ولایتونو ته هم غزيږي. دا پروسه یعنی ډیره غټه پروسه روانه ده. تاسو څه فکر کوئ چې له دوه هڅو نه به کوم چې
دغه پروسه د افغانستان د امنیت شورا په چوکاټ کې د حکومت د عالی مراجع د تصمیم زیږندوی او مجاهدین او د مجاهدینو کوم محترم کمانډانان دوی د افغانستان مسلح قواو په درګونو رکنونو کې تنظیم شي، دا به هیڅ د ستونزو وجود ونه لري. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره هم دی.
بله،
اما که چیرې له دغه تشکیلات نه بهر نور تشکیلات جوړیږي، دا د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې اقدامات.
بله، د دوی ټینګار دا و چې د حکومتي چوکاټ به ورته برابر وي، خو د شوراګانو په نوم یو څه یاد کړي دي. یعنی د دغه نوم رامنځته کېدل او بل اخره دا به حتما تشکیل غواړي، مصارف به غواړي، دا به څنګه کېږي استاد؟
هر ځله چې اساسا شوراګانې په افغانستان کې ځانته یو ځانګړی قانون لري چې د ټولنیزو سازمانونو او لږ شوراګانو قانون ده، دغه لمخه کېدای شي مختلف اقشار د ټولنې وګړي کولای شي د مجاهدینو په جمله کې شوراګانې جوړې کړي، اما دا شوراګانې په هیڅ ډول د قانون له مخې پوځي خصوصیت نشي درلودلی. یعنی زه فکر کوم چې د مجاهدینو د شوراګانو جوړېدل یا د مجاهدینو په ذریعه د ګوندونو حتی جوړېدل په قانون نظر کوم ستونزه نه لري.
بله، د کابل پانتون استاد او حقوقي کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی کوروطن، اوریدونکو و امریدل چې د اصلاحات او حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د ورستۍ څرګندونو په اړه چې د مجاهدینو د شوراګانو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی، ویلي دي چې دا شوراګانې به د افغان پوځیانو ملاتړي او په جګړو کې به برخه اخلي. ښاغلی ستانکزی تحلیل وکړه. اوس به هم ورشو خوسته د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا نامنه ولسوالۍ صبروي کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبانو سولې ته راوبولي. د قومونو خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغان نه دي او له بهره د دې هیواد د ورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي، له خپلو سیمو وشړي ترسو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي ووسي. نجیب الله لوخیل له خوست دا رپورټ را لېږلی.
د افغان حکومت یو شمیر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابه دي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرۍ او یعقوبۍ پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردی وستوال زموږ د خلکو د زبرولو او زموږ د هوا د ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صلیب سره خبره پوه شي، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکو. خو پردی دی، جهاد دلته راوکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دیني عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تیره نږدې و نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغونې چندانې کارونه نه دي شوي. خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي
پخپل ولسوالی سیمه او باندو کې چاته د دې اجازه مه ورکوي چې ستاسي خایسته او ګلالي ماشومان ورونه او زامن د خپل غلط معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري ل خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ورتللی شي.
بل خوا د صبرۍ د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې وروستیو کې د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت اعتراف کړی چې زرګونه بېوزله ماشومان چې په برېټانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه بېرته خپلو هیوادونو ته لیږي یا هم لیږدول شوي دي. په دوی کې کابو 2000 افغانان ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې هیڅ هغه کسان به ونه مني چې په زور راایستل شوي او اوس عمرونه یې هم لا تلسو کتوي. د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره زموږ همکاري مرزي احمدزی په دې اړه مرکه کړي.
افغان حکومت د انتقالی دورې پر مهال لسو هیوادونو سره د کډوالو په برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې بریتانیا هم یو له هغه منګه ور سره تفاهم لیک لرو. په دغه تفاهم لیکونو کې واضح راغلی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي باید د دوی د ډیپورت څخه ډډه وشي. نو کچېرې دغه تفاهم لیزمنګ وختنه له هیوادونو څخه داده چې پر دغه تفاهم لیکونو عمل وکړي او کچېرې هر پریکړه د دغه تفاهم له چوکاټ څخه د باندې کیږي نو دا به موږ ته د منلو وړ نه وي.
میخیل سه محترم، د برېټانیا حکومت رسمي خبر خپور شوی ده او دوی خپل اعتراف کړی ده چې تقریبا 2000 بیوزله ماشومان بیرته افغانستان ته دوی لیږدول دي. کچېرې دوی راغلي دي افغانستان ته څومره شمیرې ده؟
تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه تفاهم لیک چې موږ یې له برېټانیا سره لرو، په هغه تفاهم لیک کې واضح راغلي هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي دوی ته باید دغه تفاهم لیک ته ژمن هیوادونه باید ورته پناه ورکړي. د اجباري استلو په اړه یو هیواد سره هم موږ تر اوسه پورې کومه هوکړه نه ده کړې. د نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. هغه که ماشومان وي، که مشران وي، که ښځې، که نارینه وي، یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. تر اوسه پورې د اجباري استلو په اړه هیڅ تفاهم هم نه دی شوی. نو که هر پریکړه کیږي باید د هماغه تفاهم پر بنسټ وشي چې موږ مخکې له برېټانیا سره درلود.
بلې میخیل صاحب، جرمنی، فنلاند او ځین نور اروپایي هیوادونو هم داسې تصمیم لري چې یو شمیر افغان کډوال او ماشومان بیرته افغانستان ته راولیږي. که چیرې دوی راسي، ستاسو پلان دوی ته څه ده؟ پراتلونکي کې دوی به بیرته مغو هیوادو ته ولیږي یا که داسې خاص پروګرام لري دوی ته په افغانستان کې؟
ګوره، د اجباري استلو په اړه هیڅ داسې کومه پریکړه نه کیږي، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سمو د مخ کې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په هغه ناسته کې د دواړو لورو نظر دا و چې هغه افغانان چې اروپا ته تللي د دوی اسناد باید په جلا جلا ډول د نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو پر اساس باندې وسیړل شي. که چیرې د هغه افغانانو د پناه غوښتنې شرایط نه وي نو په داوطلبانه ډول باید د دوی د ستنولو لارې چارې برابرې شي. نو د اجباري استلو مسله هیڅ نه ده مطرح. موږ په بار بار غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو څخه، د اروپایي ټولنې له استازي څخه، د جرمني د کورنیو چارو له وزیر څخه چې هغه افغانان چې تللي هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
د هغه 2000 افغان ماشومانو د اجباري استلو په اړه باندې مو د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار خبرګون اوري چې برېټانیا اعتراف کړی چې دوی استلی دي له خپلې خاورې نه.
سلام
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان استودیو ته راغلی څو وروستي نیم څو وروستي لنډ خبرونه وای.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتل یې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي، د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگټن د هغه پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستاني د اتو اف 14 ډوله جټ جنگي الوتکو پلورل منلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشري د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به په پاکستان کې د اپتیکا غونډه جوړه سي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه غونډه کې به د اپتا په تړون او د افغان سوداګرو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وسي. شاغلی الکوزی زیاتوي چې اوسمهال په اپتا تړون کې افغان سوداګرو ته 40% امتیازات په نظر کې نیول سوي، په داسې حال کې چې له دغه تړون څخه د پاکستان سوداګر 80% ګټه اخلي. په پاکستان کې د اپتیکا په غونډه کې د سکتوري وزارت تنو له چارواکو سربیره د خصوصي سکتور پلاوی هم ګډون کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ډیر ژر به څلور دوسیې په بیلابیلو د عوایدو، مالیه او ګمرکاتو په برخو کې د فساد له امله او د قانون خلاف کړنو څخه د مخنیوي په هدف څارنوالۍ ته واستوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزارت د څیړنې کمیټه چې د عوایدو، مالیه راټولولو او ګمرکاتو په برخه کې د کار د شوالي په هدف فعالیت کوي، د شاوخوا 14 قضیو څیړنه کړي چې یو شمیر دوسیې به په یادو برخو کې له فساد څخه د مخنیوي لپاره د قانوني چلند په هدف عدلیه او قضایي ارګانونو ته واستوي.
صرف هدف مو دا ده چې قانون خلاف اقدام چې سوی وي مخه یوځي، ورته کاغه د ګمرکاتو برخه وي که د عوایدو برخه وي یا په نورو ادارو کې. یوازې د عایداتو مسله نه ده، بلکې هغه دوسیې چې د مصرفاتو په برخه کې هم د کشیر د قانون او د پروسیجر خلاف کار سوی وي، هغه ته به قانوني او عدلي ارګانونو ته لیږل کیږي.
شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د دغې پروسې له عملي کولو څخه هدف دا دی چې په مالیه وزارت کې له فساد او غیر قانوني کړنو څخه مخنیوی وسي او د عوایدو سطحه لوړه سي. د جوزجان د کرنیا او مالداری ریاست وایي چې د پخوا په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د کنجدو د غوړیو صادرات کم سوي دي. د جوزجان د کرنیا رئیس عبدالرشید ازادي راډیو ته ویل چې له همدې عمله په کورنیو بازارونو کې هم د کنجدو غوړیو بیه رالویدلې ده. بلخوا د جوزجان ولایت هغه بزګر او سوداګر چې د کنجدو د غوړیو د تولید کاروبار کوي وایي چې اوسمهال 3000 ټنه د کنجد غوړي په دغه ولایت کې ستخ خو هیڅ هیواته نسي استولای. دوی له دولت غواړي چې دغه افغاني تولید ته په بهرنیو هیوادونو کې بازارموندنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني نوی پوله، یو ایروش په راوی افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني لس پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني شل پوله او زر پاکستانی کلدارش 342 افغاني.
اوس هم راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی ته حقیقت څه دی اورئ چې زموږ همکار قسیم سولمل د افغانستان د نوې ملي جبهې او سیاسي اپوزیسیون له مشر انور الحق احدی سره پکې خبرې کړي. بیا هم د تاندې څنګه پروګرام په وروستیو کې واورئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروگرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ملمدي
ډیر زیاته مننه کوم هدي صاحب چې موږ ته د مرکه فرصت راکړي په د روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه آیا تاسو هم امدان دښنلري فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او کڅنګ
او مونږه دا خبره څو میاشتې کیږي چې مونږه دا خبره شته کړی دا چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم شوی دی د حکومت څوک چې سره په خوا متحد وو سره ډاکټر عبد الله سره وو سره ډاکټر صاحب غنی سره وو له دواړو ډلو نه سره خلک ډیر وتی دي او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی حکومت په امنیت کې ناکام دی له ټولو نه مهمه خبره ده چې هغه د دوی په لاس کې ده حکومت په حکومتداري کې ناکام دی هغه توقعات چې دوی حکومت نه کېده څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسی څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې څه وسی کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسه ده فکر ډیر خراب شوی دی یعنی هیڅ د حکومت باور د خلکو نه راځي چې د حکومت په وکولای شي یو رښتیا یو ښه کار شته وکړي
بل یعنی ساس په نظر
باندې دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه وسیږي زه شخصا د دې طرفدار نه یم نو غواړم چې په قهرمیز ډول حکومت څخه سقوط وکړي ولی حکومت مونږ په خام قربان دی هغه کړی دی چې خپل وجدان ته خپل وجدان حق ته سره هم وکی دی د خلکو شکایتو ته سره وکی دی دا حکومت ناکام دی خپل حکومت ناکامی دی سره ومني او په اساس باندې باید ستا شرافت مندانه استعفا ورکي یو زمينه نوې انتخابات سره مسایب کی
بلې یعنی فکر کوي په حکومت کافی هڅې نه کوي او په پالیسي کې دوی څه مشکل لري ستاس په نظر مشکل په کوم ځای کې دی حکومت
ولا هغه دې خبره ده وکړي ویلې چې کوم ځای د غاړه دې سره کاګل کوم ځای بسته جوړ ده خبره دې کې نه چې پالیسي خرابه ده او کې دوی هڅې خرابې دي ټول شی ورته خراب شوی دی نیت یې چندانې صحیح نه دی نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري نه ملت ته زما په عقیده ظواهر خو دا چې کاری دلته چندانې ښه هغه نه لري نیت نه لري کفایتي کاري هم نه لري پالیسي هم نه لري ټول عوام فریبي باندې سره روان ده په صحه کې دوی د صحیح پالیسي نه لري یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسي درلوده سه هم ناکامه شوی ده او ما په عقیده خو بالکل مطلقه ناکامه ده نو په دې اساس باندې یوازې دانه ده چې دوی هڅې نه کوي که هڅې کړي دي صادقانه نه دي نتیجه نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسي هم نه لري خلاص ټول ځای دی حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي دي
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پر وای چې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی ان تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو هم د برخه هم دې مسلې ته متوجي یعنی سلفي ساده کې حکومت تاسو ملامت کړئ
بله خا د بینلی قواوی له افغانستان نه زیاتره په 2012 او 2013 کې سده وتی دي په تیر کال کې د بینلی قواوی تعداد هم دغه د امریکای په حدود کې لزر دی او د ناتو ورسره په 14-15000 دی مجموعاً دغه رسید کیږي د تیر کال کې د مډیر قواوی مل دی چې نه دی وتی چې موږ وکړو او کېدای شي چې امنیتی حالت نه داسې حکومت پکې کمره غلې وسیږي کېدای شي د بل خوازنه تعرضات څخه زیات شوی وسیږي خو ماته یو پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامی انتقال پر اساس خو ډاکټر صاحب غنی وو د خلکو ته اطمینان ورکاو د حکومت ته اطمینان ورکاو د بینن لري ټولنې ته اطمینان ورکاو چې انتقال پورا دی او افغانان څه د آماده دي چې د مسؤلیتونه څه د ټول په خپل لاس کې څه د وخلی او زه فکر کوم دا باندې دي او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په یو مشکل حالت کې سره یو خو خواله دی او رهبری امتحان دی او رهبری هم دغه څه ده چې په ډېرو مشکل حالاتو کې ته څه قسم تدابیر نیسي څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکې او څنګه په محدودو امکاناتو باندې ته یو جهت سره ځان رسوي
نو بلې نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته وسی
البته زما لپاره مهم ځای دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې موږ برواشه دا ده چې انتخابات لسره وسی په دیموکراسي کې مداغه ده. کوم بل بدیل هم چې وسی نه وایم چې هغه حتما څه ده ردو. کوم شی چې موږ ردو هغه دا ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی. اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال. منتها موږ د اوسنی حالت موږ ډایري ګوسی په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کی موږ وایو چې دا حکومت ختم سي اما په منظم ډول
فکر نه کوي اوسنی شرایط تر هغه اندازې پر جديدي چې آتا که چیرې سیاسي حالت نور خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي. اوسنی مشکلات یو په دوه سي. تاسو داسې فکر
نه کوئ که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي نه بیا نه خرابېږي. هماغه شایده هماغه دلیل دی چې په یو مملکت کې انتخابات کېږي په منظم ډول باندې یو رهبری بل رهبری ته څه ده جای پرېږدي. اما په حالاتو کې منفي بدلون څه ده نه راځي، نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې. خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې څه ده راشي، د زور له خوا ځنه راشي، طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجه کې سقوط کوي. هلته بیا ډېره ګډوډي راځي. زه د هغه طرفدار نه یم او هغو کې څه ده ډېر خلک بې ګناه خلک څه ده متضرر کېږي.
یعنی که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسی، فکر نه کوي دا حکومت په ډېر مشکلاتو باندې رامنځته شوی دی. بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ سي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په نظر کې ونیول سي.
ګوره، وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي، موږ شفاف انتخابات غواړو. شفاف انتخاباتو کې قانون زمونږ وایي چې هر چاله 50% نه زیات رایې وړلې هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به څه دغه کوي جوړوي. دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی، ځکه چې دا 50+ په فرمول باندې نه دی راغلی. او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو، بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي، ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځندنې شوی ده. دا مشکلات موږ لرو، نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي؟
خو زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کوو، نوي انتخابات نه کوي، په خپله بیا ډېر هغه نه راځي، نوي هغه نه راځي، مصارف نه راځي. ځکه عین آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي، هغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي، کفایت کوي.
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلود، یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود بس، نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی؟ دا چې تاسو سیاسي پوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا؟
هم د علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل. ښه، نتایج د کار څه ده؟ بالکل زموږ په تابع نه دي. ما مخکې وویل اقتصاد څه ده، کله ده خراب ده، امنیت خراب ده، حکومتداری خراب ده، کوم تعهدات کړي هغه نه دي په ځای سوي. وو په وخت کې موږ په اعتماد وکړو ولا سره د خلک دي هغه نه وو کاري و نه ختل، د حکومت کارونه څه ده نه دي کړي، او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم دي مملکت په نقص باندې ده. نو په اساس باندې موږ خپل موقعیت مبدل کړ.
او کچیر تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل شوی وي، په هغه صورت کې تاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه څو یعنی تاسو پروګرام به څه وایي د اصلاح؟
دا شی هغه احتمالي هغه د سختې کنه چې کدا شی وایي تاسو په څور داس وایي تاسو په څور کړی وایي. خو کمن په حکومت کې وایي نو کېدای شي چې مونږه دوی ته داس پیشنهاد کړو چې په دغه ډول په اصطلاح خراب اداره ونی کی، او کېدای شي چې د ډیرو خرابو شی ځین نه سره منه کړی وایي په حکومت کې کینه وایي کړی په اصولي ډول ده چې خصوصا په ساحه کې سره خپل سره کار کوي. که په ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول وګونې نیسي، دغه په خوخه باندې کارونه کوي، په صورت سره د وزیر وجداني وظیفه د استعفا وکړي. ا که په مغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا وګورتهونی سی او مشوره چې دا واوري، ولې په نور ساحو کې چې دا ورته هغه وګوننی سی او مشوره چې دا وانه وري، نو البته بیا یو لوی مشکل ست راځي، ځکه چې ته مسول د خپل ساحې د کارې ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم سره په خو باندې لاړ شي. نو په صورت سره یو لوی مشکل سره منځ ته راځي. په غالب احتمال سره سي که چیرته مشکلات په همدغه اندازه وي لکه چې دا وستي، نو موږ ورته لسی تشکر چې زما په ساحه د کار کې د عقل غوږ راته نیسي. ولې دینه چې نور مملکت په خرابي خوا ته روان دی، متاسفانه زه په دغه حالت سره په دغه ډول باندې بیا کار نشم کولای. کېدای شوی او یا هم کېدای شوی چې هغوی زموږ خبرو ته په نورو ساحو کې څه غوږ نیولی وی او که یې نیولی وی، نو انشاءالله حالت به دومره خراب نه و لکه چې اوس دی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په امنیتي چارو کې، د سولې په خبرو کې، په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسۍ ناکام بللې دي، نو اوس د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه که په لنډه راته ووایاست چې تاسو څه پروګرامونه، څه بدیلې لارې لرئ په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو، د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې که په لنډه راته ووایاست؟
په اقتصاد کې خو زما موقف دا دی چې دغه اقتصاد د بازار تر زیاته اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی. په افغانستان کې بوغه اندازه چې موږ ته توقع لرو او په اندازه کامیاب نه دی. نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده. هغه تصحیح به دا وي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر شي له هغه څه نه چې په تېرو څو کلونو کې وه. په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو. په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت، خلک باید خپل رهبران په خپل سره وټاکي. موږ وخت تر وخت باید سره په منظم ډول انتخابات سره ولرو. دا یو جمهوری سیستم دی، موروثي سره نه دی. حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیریږو. د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادیګانو نه سره نه تیریږو. د ښځو په حقوقو باندې سره ټینګار کوو، د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو. ولې په ځینو نورو شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف سره ښکاره کړو د مخالفینو سره په وخت کې، مثلا اوس موږ دوه معاونان لرو. دوه معاونان دي اوسېږي رئیس جمهور لپاره، که یو معاون اوسېږي او که درې څلور معاونان چې ده اوسېږي. کنه موږ مثلا څلور دېرش ولایت لرو. کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په دغه ډول راشي چې یا زیات سي ولایتونه یا څه ده کم سي په پخې کې. ځینې نور شیان مثلا د حکومت مسؤلیتونه د هغه په حساب کې، په حساب د شرعي مطالعاتو کې، دینی مطالعاتو کې لکه زیات سي، دا شیان دي چې قابل د بحث دي او موږ یو څه انعطاف په دې شیانو کې دوالو. تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې، یعنی که چېرته یو موقت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړ شي، چې دا موږ دې کې ډېر نه لرو، مخالفت چې نه لرو، ولې هغه باید موقت وخت وسیږي او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو په د نتایجو په رڼا کې باید چې دا منتخب حکومت چې د جوړ شي وغوی به خپل څه لري صلاحیتونه لري. سره لنډه یې کمه، یعنی موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو سده څو ځلې پېښه کېدلی. موږ نشته مې په دې ارتباط څه ده کړې ده، حتی په قطر کې چې موږ د طالبانو سره غږېدلو هغه شیان مو ورته ویلي دي. ځینې حالاتو کې بیا څه ده انعطاف تم څه ده هغه یو حاضر یو، ولی هغه یوازې په خبرو کې څه ده منځ ته راتلی شي. څه ده موږ د خبرو لپاره کوم پی شرط نه لرو چې طالب دې حتما څه څه شی ومني او څه دې ونه مني، او نه دې هغوی کوم پی شرط څه ده منو چې حتما دا کار دې چې د حکومت ومني یا طرف مقابل دې څه ومني. راځو خبرو ته څه ده کینو او وګورو چې که دې هغوی موقفونه یو څه معقولیت څه ده پکې وو، ممکن من هداف پکې وښکاره کړو. نه و پکې په ښکاره ملت ته وایو چې دغه شیان څه ده موږ نه منو، او په هغه صورت سره هر څه چې نتیجه وه هغه به څه ده ورسره هغه کوو تعقیبوو.
د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر شغلې انوار الحق هادي، ډېر زيات مننه کوم.
تشکر تاسو ته مهرباني.
تاندي چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د تازه و د کړي ځوانانو ترمنځ یاري څوک سختوي؟
خدای ته مور پلار وای کنه دا شی
چې ګوره میړه لاندې راغله خوخه ته پاتې ته نه تن لري اندرور وای ته ته نه تن لري لی وار شه دا
تبن الک ته هم وای شي ویل چې میرمن دی راغله ته پاتې هي سر چټکی
ما
ملامت څوک دی او دوی ولې داسې کوي؟ ملګرو که چیرې یو ځوان د داسې پاڼ او پلانک تر منځ ورشي نو باید څه وکړي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شئ چې زه نورګل شفق یې درته وړاندې کوم. ته چې دا اوس د مور په خوله یې زمې دا تورې کمڅۍ چاته سپینومه. دوستانو دا لنډۍ نو بې څه نه ده ویل شوی. زموږ په ځینو کورنیو کې چې د هلک او د نجلۍ د واده ورځې شپې رانږدې کیږي نو د دواړو غوږونه د ځینو کسانو لخوا هغه د چا خبره په دې ډکیږي چې د واده له لومړۍ شپې دې خپل روب داب واچوه کنه نو بیا وروسته نه کیږي. د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ کوم درېمګړي ځانونه ځایوي او څه ورته وایي؟ د پغمان اوسیدونکی جاوید او د کابل پوهنتون محصله لالپوره میرزی وایي
خدای ته مور پلار وای کنه داشه
چې ګوره میړه لاندې راغله
خو هغه ته باید هیڅ اهمیت نه لري اندرور باید ترته هیڅ اهمیت نه لري لیوار چای ده خو سر په چی کې حساب نه کوي که چیرې ورته د وخت ورکه بلې ته په هوګو پرده کې خدا راستي کړي پای کور کې او راس خشي دا شرط ورکي یوازې خو خو په کور کې لاس نه وهي خاله خوشو ده وقدر ته مګ باندې تیر شوی دي
دا سی ورته ول شي وي چې کوشش وکړي چې خپل خوان په خپل لاس کې هغه ست په خبره باندې عمل وکړي که خپل خوان د خپل طرفدار کې نو کول شي چې هغه کورنۍ ته ماته ورکړي ته باندې لکه هم ول شي وي چې مثلا میرمن دی راغله ته باید هغې سر ټیټ کړي او د موږ د کور قوانین پرې باندې تطبیق کړي نو دا هر څه هم د نجلۍ کورنۍ هم د هلک کورنۍ دواړو خواته ویل کېږي.
فدا محمد باران د پکتیا د ځاځیو دی. دی وایي چې دا خبرې ځینې ملګري هم یو بل ته سره کوي.
د دې پر ځای چې ملګري کوم کس ته چې واده راوړي دته د مینې او محبت هغه لارې وروخي چې څرنګه خپل کورنۍ ژوند ښایسته کولی شي خو د دې پر ځای چې دوی ته وایي چې نه که په لومړۍ شپه دي خپله ناوی تر فشار لاندې راوسته خو عمر به دخوي کنه نور دا بیا په تاسو راورکیږي مور او پلار کنه ته دومره وروزلی اوس که د میرمن خپه نه کړ په هم د غوال شپې دی ونه ډار کړه و دی نه وهله نو تا نه مور او پلار خپه کیږي په داسې حال کې چې مور او پلار به خپل اولاد خوشحالي غواړي او همدارنګه بیا ناوی ته د نور خپل یمزولي ملګری بیا دا خبرې کوي نو د دوی په منس کې یو ډول کینه وغورځيږي کنه مغه دی اول شپې نه
لاله کی صدو منی ختم شون کر شو جانا زمد ډیری غریبای ناچ خبر
حمزولو دا موضوع می د تاندې څنګه او پر خپل فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریک کړي د دوی نظرونه مسودن یازی او وګما رشیدی لولي
ساجد لیکي د کامیرمن او خاون سره خواغه ووسی نو د هلک کورنۍ هغه ته پیغورونه ورکوي چې انجلی پرې زور وره شوې ده
حبیب الله دمل لیکلی په زینو سیمو کې جنو ته ویل کیږي چې په خاون لمړی غږ وکړه بیا وټول عمر د ته خبره منل کیږي محمد ابراهیم ګران لیکلی چې د هلک کورنۍ هلک ته وایي چې د نکا پښبدي د خپل ناوی په مخ کې په یو شی سخت گزار وکړي او هغه دې تر خپل اغیز لاندې راولي
جمیله لیکي چې تاسو مبالغه کړي هیڅ کله یو مور خپل لور داسې ناسم لارو ته نه تشویقوي خو زین الله شهید زوی لیکي چې د هلک او انجلۍ کورنۍ خصوصا خزینه ملامت دي چې خپل اولاد ته داسې منفي ذهنیت ورکوي همدوی دي چې د ناوي او د شاه ژوند لستونزو سره مخ کوي
کمال حسن لیکي چې تر خزي او خاون پرته هیڅوک هم دی او بل ملتیا نشي کولای دواړه باید د خو ملګرو په څیر ووسی
زلابودین زلان او انصار حساس لیکي چې د کورنۍ د مداخله لپاره ځوانان خپل ګډ ژوند تریخوي خو عبد الله نظر لیکي چې ډیر انحراف او ناس هم ځوانان ناسم لارو ته تشویقوي
او احمد لاهب موسون لیکلی چې کور په خزه هم جوړیږي او هم رنيږي خصوصا د نوي کورنۍ د دې پر ځای چې خپل لور د خسر په کور کې تخریب ته تشویق کړي باید ورته ووایي چې د ټولو زرونو ته په خخوې لار پیدا کړه نه په بد
دوستانو په نظرونو کې د جمیلې نظر هم دا و چې میندې خپل لورګانې داسې کیسو ته نه هڅوي د کابل اوسیدونکي ماریا هم وایي چې مشکل د هلک په کورنۍ کې وي
دغه مسل ډېر د هلک په کورنۍ کې وي نسبت دې ته چې د نجلۍ په کور کې وي ځکه هیڅ مور نه غواړي چې د لور ژوند خراب شي ولې هغه د هلک کورنۍ چې ده هغوی داسې یو فکر کوي چې که مثلا دغه نوې ښځه چې دې کور ته راځي شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لرې کړي
خو جاوید بیا د دې مسلې پړه د نجلۍ پر کورانه وراچوي لیکواله او د میرمن بهیر غړی سایره شریف هم په دې نظر ده چې دا مسائل د خځو لخوا راپورته کیږي
دله کورانه ورا وخت چرته ما یعنی زه د ځان لپاره نه وایم دله کورانه خپل غته وای چې د خسر به احترام کړي د خوخ به احترام کړي خپل زوی ته وای کایتا خسر خل دې منګم دوست شو منګ سره مخ یک شو کنه ډیر کم کدا سی واقع شي ډیر کم اغم چې ډیر داسې دا جنه مقابل پتنګ شي بیا د نوې پکور کې مداخله کوي
خواندې په ما باندې خپقار نشي متاسفانه اکثریت د مسائل د خزو له خوانه د مطرح کیږي او پرته دینه چې مثلا د پیغلې او هلک جایګه وګوري د موقف وګوري د غوښتنې وګوري ک شل کله وړاندې مثلا څه په خوخي باندې تر شي ویغه او خدای خسته ویغه خپل او خدای بیا خپل خوخي باندې هیڅ مسله هم نه فقط د تضاد مفکورو او اقتصادي مسائل هغه عمده مسائل دي چې په کورنیو کې شخړې رامنځته کیږي
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وکړم
خملګرو لدی تور او سپینا تیریګو چې د انجلې کورنۍ ملامت ده که د هلک او کنو عزیزان راځو دې ته چې کله داسې خبرې هلک یا انجلې ته وشي نو دوی څه کوي د دې جواب هم جالب دی دوستانو د لوګر اوسیدونکو حاجی محمد اسماعیل وایي چې بیا نو دا جوړه که کله یو بل ته په څو کمین کې ناستوي نو کله هم دفاع ته چمتو وي
دا خو معمول خبره ده د دوړ په ځین کې اوقده یو قسم دپای سیستم دغه کیږي چې څنګه مقابل لوري لاندې راولم یا کومې خبرې چې ماته شوي دي یا هغه په دوی باندې څنګه تدبیر کما دوړ لوري هم د الک لوري نه هم د نجلۍ لوري نه لدی سره د دوړ ژوند تاریخي تاروز کی توهین کی مطلب کنایه کی ورتوي معمولا کمزورې طرف خو ډیر زوريږي
لالپورا میرزای د تازه واده کړې یوې جوړې کیسه کوي چې د مشرانو شخصي غرض نوتر طلاق ورسول
کله چې دا ودونه کیږي نو د دې کورنۍ ترمنځ بعضی مسایل کې یعنی ساخستلو کې یا سور کولو کې لږ سره مشکلات راځي د دوی د پلانونو ترمنځ ځاسم کوم مشکل راغی د دې کورنۍ غوته د دالک په طریقه دی نه قص وخلې او د انجلۍ کورنۍ غوته د انجلۍ په طریقه قص وخلې دا غي مورس ولې ودا هم مرسولې ولا دوی په دې حس کې چې خاري او خپل د کورنۍ ما خبرې تطبیق کی ترمنځ یو کینه ول ویدل ژوند یې خراب شو ته دوه مشومان ته لود تر دې شو جدا شي
ګل پزړه سورې کړم
همزولو مشران خای د دې لپاره داسې مداخله وکړي چې دا کار به د دوی د اولادونو په خیر وي خبر نیوی چې د خپل اولادونو په خیر پر تبرونو وهي خو د لغمان اوسیدونکو سپینګیره محمد رفیق تراخیل وای چې نه ځینی مشران دا اولادونو د ژوند په تریخوالي کې خپلې ګټې سنجوي
ته باندې خپل اولاد ته وایي چې دښمنۍ کوو ورسره پام کوو چې چا خبر وانه ورې چې تاثیر لاندې چا رانه سي داسې مور پلاس ته چې خپل اولاد ته وایي چې دا سړی درای لري زوی پیسې ته راښکوه کور اورای ماته راکوه نو ته غیرت لري ته ایمان لري ته وجدان لري چې دې پردی ډوډۍ په دې نارامۍ سره خوري خپل ځان نه دې غیرت همت پیدا کړي د اولاد ژوند تاریخ دی اولاد د ژوند په تریخوالو کې خپل ګټې دوی پیدا کړي داسې خلک ستدي
خو بشیر دریز چې تازه واده کړي وایي چې نه ما تخپل مشرانو داسې ویلی او نه مل میرمنی داسې کوم حرکت لیدل چې پرشکی شم
ما خو خپل واده کوي د غفتون زخه ما ته مختر انغله نه راته پلار داس ویلی او نه هم راته مور داس ویلی او نام درس زما دی کور علانه د خبري ما نه وریدل
همزولو وای ک غر لوړ دی په سر لار شته خلک خو به هرڅه وای یو ځوان ته که غنجلې دا او که هلک کله داسې منفي خبري کیږي دوی باید څه وکړي ځینې لارې چارې ماریا سایره شریف او لالپورا میرزای راښیي
شیطانت ډېر وي خدا دې هماغه شیطانت واوري ورته وایي چې سمه ده وایي ځمکه هغه سوزي چې اور پرې بلیږي کوم نظر چې د خپل جلۍ ګوري بل څوک نشي کتلی نو دا د کوشش وکړي چې هغه خپلې کورنۍ زړونه د لاس سره راوړي د هغې کورنۍ قواعد قانون د خپل کړي ډېر
وخت موږ داسې فکر کوو چې دغه مشکلات په کلیو کې وي مګر د موږ په لوستو کسانو کې دغسې مشکلات شته دي خبرې هر خوانه کیږي ولې مهمه دغه ده چې دواړه د یو بل نظریو ته غوږونی سي یو بل سره قانې کړي نخبل امور خفه کړي نخبل خواخي خفه کړي نخبل خوان خفه کړي او نخبل میرمن خفه کړي
که وخیاره کورنۍ وي دواړه خواته هغه ځوانان پریدي چې خپل ژوند په خپل خواخه د خپل نظریات مطابق جوړ کړي په مخیوسی ځوانان هم باید ته متوجه وي چې د پډې وروړو مسایلو باندې مقابل لوري ته مشران ته د خپل غوښتنو سم قناعت ورکړي نه دا چې مثلا دوی هم د احساساتو نه کار واخلي او د دوی خبرګون هم شدید وي
دوه مشران زلمی میناناک او محمد رفیق تراخیل کورنۍ یو او مشرانو توای چې که غواړي اولاد مو نیکمرغه ووسی نو لمنفي خبرو ډډه وکړي او هغوی خیلاره ته وهڅوي
د ما په شخصي نظر تقریبا دریش په تو کالو سړی هم نه پدای دریش په تو کالو عمر کې ما د کورنۍ نه دلته چې دغه خبرې کړي چې هغه خوش ونتل کړي مګر دغه کارونه هیڅ بقا نه لري مشرانو ته دا پکار دی چې خپل لور ته که چاته ورکوي نو نصیحت ورته وکړي چې لور جانې مونږ خپلوي کړې ده دشمنی نه ده کړې او همدغسې هلک هم پلار و مورې پوهېږي چې زویه ښه وزه کوه آرام وزه کوه ښځه دې ښه ساته ګټه وکړه وټه وکړه.
یاره ما خپله دا خپل ځان چې درته وښیم هېڅ وخت کې ما ته مور و پلار نه ده ویلي چې ښځه تحصیل لاندې راول. الحمدلله د شپېتو پورې زیاتي رسېدلی یم. تر ننه پورې مې ډېر خوږ ژوند ده. تربیه د مور و پلار ډېره مهمه ده. زه الحمدلله اته لورګانې لرم او ټولې مې واده کړي دي. ما چې اول ورځ ورته ویلي دي چې له ما نه خلاصه شوې لور نور کال ته اخلاق زون دی خطیره هم خپل کار دی دا او کوای چې زون می تریخی زبا کوا لکه پای غاپا چې زون دی خراب تیر سی. نو خدای پزل دی الحمدلله شکر د تر سه پوری دی وی چغره تندر غلی چې چایلی چې دغه خبره دغه چې بیجه کړی دی.
خو امزولو د خبرونی په پا کې فدا محمد بیا داس یو چل راز د کوي چې هغه د چا خبره نسیخ سوې او نه کبهب تاسو ورته غوښ شي
د دې لپاره چې دغه خپل ژوندم خراب نه کی مور او پلارم دی هغه زړونم خوشاله وساتي خپه نه کی د دلته خپل چلکی کوي کنه میرمنم خپل خوشاله ساتي دی هغه حق ور پر کوي هغه تمنه ور کوي مگر هغه دی شکایت کوون کو یا خپل خپلوان یا د مور او پلار مخ کی بیا بل ډول رویه کوي دی چې اسړم نه خپه کوي کی دا چلکی و کی نو به خپل کورنۍ ژوند ډیر خسته ويم د میرمنې سره به خوشاله ژوند ولري او هم به هغه ته ملګرو ته بریته وي یارنو ما خو هغه څه وکړل کوم څه چې تاسو ویلي تاسو په خوښه ما هر څه ترسره کړي خو ده به دلته خپل ښه ژوند ځان ته برابر کړی وي.
تا چې مینه زما ورځ پوره زیاتېږي انتظار کوه ضرور پاس چل کېږي.
دوستانو نننۍ تاندې څانګې هم دومره وه که نظرونه را لېږل غواړئ نو پته ده شفق n@rfer.org